السلام علیکم شپږ بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې او ساته پښتو خبرونه ته راغلی لاند خبرونه د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي په اسانه کې د جولای په 20مه د سی 15 جمعې او ځانګړې غونډې پر مهال د ټول شموله متحد خپلواک باثباته او د ځان بسیا افغانستان په جوړېدو خبرې اترې شوې. د دې غونډې د دوه اونیو تیرېدو وروسته د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او د امریکا په ګډه اعلامیه کې چې پرون د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه خپره کړې لیکل شوې غونډه کې په یو داسې افغانستان ټینګار شوی چې له ترهګرۍ څخه پاک وي، د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو خلکو حقونو ته پکې درناوی وشي او د خپل ځان او ګاونډیانو سره په سوله کې وي. اعلامیه کې لیکل شوي په دې غونډه کې په دې هم خبرې شوي چې د افغانستان خاوره نه باید د تاوتریخوالي، افراطیت، ترهګرۍ د تمویل یا هم صادرولو لپاره وکارول شي. د سی 15 جمعیو اعلامیه کې سولې او ثبات ته د افغانستان د رسیدو لپاره د خوځو او نجونو مذهبي او قومي لږکیو په ګډون د ټولو افغانانو ترمنځ د خپل هیواد د راتلونکي او مشارکت په اړه د سیاسي ډیالوګ د اهمیت یادونه شوې او د یوې داسې ټول شموله پروسې اړتیا یې مهمه بلل چې د نورو شیانو تر څنګ د حساب ورکوونکي او نمایشي حکومتي ادارو په جوړولو تمرکز کوي. دا اعلامیه داسې مال خبرېږي چې د طالبانو حکومت تل بیا ادعا کوي چې د افغانستان خاوره د نورو پر ضد له کارولو خوندي ده او تر خوا یې د دوی حکومت هم همه شموله ده. د افغانستان د خپلواکۍ جبهه ادعا کوي چې د جمعې په شپه په کابل کې 15 طالب وسوال وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. د جبهې په یو اعلامیه کې لیکلي چې د کابل په دریمه حوزه کې د پولیسو خلسي سره د طالبانو پر بوسي برید کړي او شاوخوا 15 دقیقې جګړه ورسره کړي. د طالبانو وایندویانو د دې خبر تر خپرېدو د ازادي راډیو د پښتون په دې اړه د ازادي راډیو پښتون ته ځواب نه دی ورکړی. د افغانستان د پخوانی لوی درستیز او دفاع وزیر جنرال یاسین ضیا په مشرۍ د خپلواکۍ جبهه د طالبانو پر ضد له وسوالو ډلو ته چې د ځینو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخلي. د طالبانو حکومت وایي د دوی دارالافتا بهر ته د جهاد په نوم د جنګیالیو لیږل منع کړي. دا خبر ذبیح الله مجاهد پرون رسنیو ته یو بیان کې کړې ده. مخکې ځینو پاکستاني رسنیو راپور ورکړی او چې ګڼې طالبانو مشر مولا حبت الله په پاکستان کې جګړه ناجایزه بللې او د هیواد ته یې د جهاد لپاره د جنګیالیو تګ منع کړی. مجاهد ویلي چې مولا حبت الله په دې اړه کوم فرمان نه دی ورکړی، بلکې په دې اړه د دوی د حکومت دارالافتا پرېکړه کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي د خپلو نړیوالو همکارانو سره په افغانستان کې د ښځو د پیاوړتیا لپاره کار کوي. دې پروګرام پرون په یو ټویټ کې لیکلي چې د ښځو لپاره د ګنډلو ماشینونه جوړوي او په دې برخه کې ورسره مرسته کوي څو له دې لارې خپلې کورنۍ ته مویل کړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام وایي وحید الله امانی ازادي راډیو ته ویلي چې د خوړو نړیوال پروګرام په راتلونکو شپږو میاشتو کې 1 میلیارډ ډالر مرستو ته اړتیا لري چې د ژمي په درشل کې لاړو کسانو سره مرستې وکړي. د ملګرو ملتونو لخوا د خپرو شویو شمیرو له مخې په افغانستان کې داړو کسانو شمېر له 9.2 میلیونه څخه اوخته دی. او د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلی نن یا سبا به د 4 سنبال صدر اعظم معرفي شي. هغه د خبره د جمعې په ورځ خبریالانو سره په یو غیر رسمي ناسته کې کړې ده. شریف د پاکستان د جمهور رئیس عارف اولوي د لیک په ځواب کې چې د 4 سنبال حکومت په جوړولو ټینګار کړی ویلي چې د تر 8 ورځو صدر اعظم دی او جمهور رئیس دومره بیړه نه ده په کار. شریف ویلي که په 3 ورځو کې 4 سنبال صدر اعظم معرفي نه کړی شي نو پارلماني کمیټه په دې اړه لاس په کار کېدای شي. مننه چې را سره یاست او ازادي راډیو او وړاندې په خبرونه کې بعد د موضوعاتو تفصیل واوري. په افغانستان کې له اوږدې وچکالۍ د خلکو شکایت.
زموږ په ولسوالۍ کې ډېره سخته وچکالي ده، اکثره باغونه او درختې مو وچې شوي دي.
د امریکا متحده ایالاتو د کانګرس د یو شمېر غړو لخوا د فوټبال د نړیوال فدراسیون ته یو لیک. په دې لیک کې د فوټبال نړیوال فدراسیون غوښتل شوی چې د افغانستان د ښځو د فوټبال ملي ټیم په رسمیت وپیژني. تیر 2 کلونو کې له رسنیو او خبریالانو سره د طالبانو چال چلن ته هم کتنه کوو.
د ښځینه خبریالانو مشکلات له دې هم زیات دي. تقریبا 95% ښځینه خبریالانو دنده له لاسه ورکړې ده.
یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو به هم خبر شي. ملتیا وکړئ.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
کله وی خو افغانان له اقتصادي پلوه په خورا بد وضعیت کې دي. لبلې خو د ومدار وچکالۍ د افغانستان بشري ناورین لا پسې جوړ کړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام اندېښمن دی چې له 15 میلیونو زیات افغانان اکثر کلیوال او بزګر کافي خواړه نه لري او کرنیز فصلونه په مراتبو کم شوي دي. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
د افغانستان بزګر شکایت لري چې اوس وخت د کال یو فصل هم په سختۍ اخلي او له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د نیمروز د خاشرود اوسیدونکو او بازګر اسد الله ازادي رډیو ته یو پیغام کې په دې اړه ویلي:
زموږ په ولسوالۍ کې ډیره سخته وچکلی ده، د چشاک اوبه نه پیدا کیږي، اکثره باغونه او درختي مو وچ شوي دي، کومکونه نسته. یو کم تعداد کسان که د برمو وس ولري نو په ډیر مصرف به یو څه اوبه پیدا کوي چې دا کار د نورو خلکو د وسه پوره نه دی، نه پوهیږو څه وکړو.
افغانستان د اقلیمي بدلونو له کبله د نړۍ په کچه شپږم زیانګاله هیواد بلل کیږي. سره له دې چې په دغه هیواد کې اورښتونه ډیر شوي، خو له دې چې د اوبو د زیرمې لپاره لازم تاسیسات نشته، د ګټې پر ځای خلکو ته تاوان ډیر رسیدلی. په ټول افغانستان کې له څو کلو راهیسې وچکالیو کروندګر تر ټولو ډیر ځپلي. محمد حنیف الهام چې د زابل د میزان ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي:
زابل میزان ولسوالۍ یو اقتصادي ولسوالۍ ده او یو زراعتي ولسوالۍ ده. ټول هغه د ژوند چارې د زراعت له لارې دوی پر کوي. متاسفانه چې وچکالۍ همدغه سهولتونه همدغه کومې لاسته راوړنې چې دوی په کوم تیرو کلونو کې لاسته راوړې وې، هغه ټول د وچکالۍ له امله برباد شوې یا هم په صفر کې ولاړې دي.
الهام له حاکمو چارواکو د مرستې غوښتنه کوي. وچکالۍ ورسره د بهرنیو مرستو درېدو د افغانستان له شمال تر جنوبه خلک په تېره بیا د کلیوالو سیمو اوسیدونکي چې ژوند یې په بزګرۍ او بڼوالۍ چلیده اغېزمن کړي. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس د افغانستان شاوخوا 90 میلیونه اوسیدونکي کافي خواړه نه لري او په دې ډله کې میلیونونه کسان هم شته چې له قحطۍ سره مخ دي. سره له دې چې وچکالۍ په جنوب او شمال سیوری غوړولی، خو رویټرز اژانس وایي د طالبانو د حکومت لخوا په شمال کې د یو 280 کیلومتري کانال کیندنه ښایي د شمالي ولایتونو لپاره هیله بښونکی وي. رویټرز وایي که څه هم د دې پروژې بشپړېدو ته کلونه وخت پاتې، خو ورسره ګاونډیو هیوادونو د اوبو د مسیر د غیر عادلانه بدلون په اړه اندېښنې ښودلې دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د امریکا د کانګرس یو شمیر غړیو د فوټبال په نړیوال فدراسیون غږ کړی چې د افغانستان د ښځو د فوټبال ملي ټیم په رسمیت وپیژني. دغو امریکایي استازو په دې اړه فیفا ته یو رسمي لیک استولی دی. د افغانستان د ښځو د فوټبال ملي ټیم اکثر غړي دمګړی په استرالیا کې دي. فیفا تازه د دې غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو مخ یې د ورته غوښتنو په اړه مثبت ځواب نه ورکړی. سیفی الله استانکزی پرې راپور لري.
د امریکا د کانګرس د فوټبال یا ساکر کمیټې جمهوری پالو او ډیموکراتو غړیو له فیفا غوښتي چې په تبعید کې د افغانستان د ښځینه او د فوټبال ملي ټیم په رسمیت وپیژني، سو د طالبانو تر کنټرول لاندې د هرې ایساري ښځې او نجلۍ استازیتوب وکړي. جمهوري غوښتونکو استازیو دان بیکن او دارن لاهود او ډیموکراتو غړیو کیټی کیسټور او ریک لاریسن د جمعې په ورځ فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون مشرتابه ته د افغان ښځینه او ملي ټیم په اړه لیک استولی دی. په لیک کې د افغان ښځو د فوټبال د ملي ټیم د رسمیت پیژندلو ټینګار سره دغه امریکایي استازو فیفا ته ویلي که دا کار د فوټبال د ښکلي لوبې لپاره نشئ کولای، لږ تر لږه دې د هغه پیغام لپاره وکړئ چې د نړۍ ګوټ ګوټ ښځو او نجونو ته رسوي. د 2020 کال اګست راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، د ښځو ملي ټیمونه بند دي. همداراز طالبانو وروسته په کلبونو او نورو ورزشي مرکزونو کې هم چې پارکونه هم پکې راځي، د ښځو پر ورزش بندیز لګولی. د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي ټیم اکثر غړي استرالیا ته انتقال شوي. د افغانستان ځینې فوټبالاران همداراز پرتګال، انګلستان او فرانسې ته هم تللي دي. د امریکا د استازیو جرګې د ساکر یا فوټبال ډلې غړیو داسې وخت د فوټبال له نړیوال فدراسیونه د افغان ښځینه او د ملي ټیم د رسمیت پیژندلو غوښتنه کړې چې د ښځو د فوټبال نړیوال جام د استرالیا او نیوزیلند په کوربتوب په پای ته رسېدو دی. دا نړیوال جام د خلکو د حضور له اړخه په تاریخ کې بېساری بلل شوی. د افغانستان د فوټبال د ښځو ملي ټیم له افغانستانه تر وتلو وروسته خپله لومړۍ لوبه د تیر کال د اپریل په میاشت کې د استرالیا په میلبورن کې له یو محلي ټیم سره وکړه. په دې لوبه کې د افغان ټیم کپتان نیلا بویلی و ډیره خوشحاله ده چې له میاشتو میاشتو وروسته فوټبال کوي.
بسیار به خاطر از مهم بود، به خاطر که دوباره ما تانستیم که زیر بیرق افغانستان با لوگوی کسته دوباره بیایم فوتبال بازی کنیم. با آمدن طالبا و ای که پس دوباره تیم ما وطن ها بخود مبارزه نمی کنیم، بلکه افغان هایی که در افغانستان دختر خانم هایی که مانده برای اونا ما مبارزه می کنیم تا بفهمن اینجا آمدیم استاپ نشدیم.
در فوتبال در نړیوال فدراسیون فیفا مشرتابه تردید امده امریکا امریکایي استازیو د لیک په اړه څه ځواب نه دی ویلی. تر دې مخکې هم د فیفا له مشرتابه د افغان نجونو د ملي ټیم د رسمیت پیژندلو غوښتنې شوې وې. فیفا شاوخوا کال مخکې د دې غوښتنو په ځواب ویلي و د ټیم او غړیو د انتخاب مسله د یوه هیواد کورنۍ چاره ده او فیفا د هیڅ ټیم د رسمیت پیژندلو حق نه لري. د دې ترڅنګ بیا فیفا ژمنه کړې وه چې فوټبال ته د ښځو او سړیو لاسرسی یو لومړیتوب دی او په دې برخه کې خپل څار ته دوام ورکوي او د افغانستان د فوټبال فدراسیون له مشرتابه او اړوندو کسانو سره به په نږدې اړیکه کې وي. هغه وخت د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم پخوانۍ لوبډل مشرې خالده پوپل چې د ښځینه فوټبالرانو د حقونو لپاره مبارزه کوي د فیفا په دې ځواب خواشینی ښودلې وه.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ.
د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال مولا عبدالغنی برادر د ترکیې د بهرنۍ سوداګرۍ د بورډ له مشر او ځینې یو پانګوالو سره کتلي. مولا برادر له څو ورځو راهیسې په ترکیه کې دی او طالبان د هغه لیدنې راغنده او له لاسته راوړنو ډکې بولي. د مولا برادر په حواله راغلي چې په افغانستان کې د سوداګرۍ او پانګونې دروازې د ټولو بهرنیو سوداګرو او پانګوالو پر مخ خلاصې دي. جزئیات یې په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت په ویلا مې کې د ملا برادر په حواله راغلي چې حکومت د قانونو، کرنې، برېښنا، زیربنا، صنعت، مخابراتو، سوداګري او نور برخو کې د پانګونې لپاره اسانتیاوي برابروي او له پانګوالو څخه به هر ورځ ملاتړ کوي. ملا عبدالغنی برادر په ترکیه کې د دغه هیواد د بهرنۍ سوداګري د بورډ له مشر نایل اولپیک سره کتلي دي. په دې غونډه کې د افغانستان او ترکیه د سوداګري د شورا غړیو او یو شمېر سوداګرو هم حضور درلود. ملا عبدالغنی در ادعا کړي چې اوس مهال په ټول افغانستان کې امنیت تامین شوی. په دې غونډه کې پر اقتصادي او سوداګریزو مسایلو سربیره د پانګونې په برخه کې د موجوده فرصتونو په اړه هم هر اړخیزې خبرې شوي دي. د طالبانو حکومت د اعلامې پر اساس چې د ریاست الوزرا د مرستیال دفتر په خپل ایکس شبکه په خوني ټویټر کې خبر کړي راغلي چې د ناستې د ګډون کوونکو شرکتونو استادو چې ډیری په افغانستان کې د پانګونې مخینه او کاري تجربه لري په افغانستان کې له پانګونې سره خپل پوره لیوالتیا څرګنده کړې ده. د ترکیې د بهرنۍ سوداګرۍ بورډ یا ډی ای آی کی د ترکیې یو غیر دولتي اداره ده چې په 1915 میلادي کال کې تاسیس شوې او په 1925 هیوادونو کې د پانګونې په بیلابیلو سکتورونو کې تجربه لري. د دغه بورډ مشر نایل اولپیک هم په یو بیان کې خوشی شولې چې له ملا برادر او د هغه لملي ټیم سره یې کتلې دي. هغه هیله شولې چې د افغانستان او ترکیې د سوداګرۍ د شورا له لارې د دواړو هیوادونو تجارتي اړیکې لا پسې پیاوړې سي. ملا برادر یو ورځ وړاندې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر هاکان فیدان سره هم کتلي او د سوداګرۍ، سیمه ییز اتصال او د اقتصادي همکاریو پر پراختیا خبرې وکړې. په دې کتنه کې د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا، د ګډې سوداګرۍ خونې پر جوړېدو، د هوایي دهلیز پر جوړولو، په افغانستان کې د ترکیې پانګوالو د لا زیاتې پانګونې او افغانانو ته د ویزو په ورکولو کې د لا زیاتو اسانتیاوو د رامنځته کولو په اړه هم ټینګار شوی دی. د طالبانو حکومت د بیان له مخې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان ملا برادر ته د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا او افغانستان کې د پانګونې د هڅولو په اړه ډاډ ورکړ. که څه هم ترکیه د طالبان حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې، خو په استانبول کې د افغانستان قونسلګری د طالبانو حکومت سپارلې. ترکیه د دې ترڅنګ چې له طالبانو سره اړیکې لري او څو وارې د طالبانو د پلاویو کوربه توپ کړی، د طالبانو د حکومت د ځینو سیاسي مخالفینو کوربه هم ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د ټولنې د نورو قشرونو په څیر رسنۍ او کارکوونکي هم اغېزمن شول. په تیرو دوو کلونو کې د خبریالانو د وهلو راپور نه ورکړل شول. زرګونه خبریالان د نه خوندیتوب له امله له هېواده وتو ته اړ شول او له نیمایي د زیاتو رسنیو فعالیت بند شو. په عین حال کې د رسنیو د ملاتړ بنسټونه وایي په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو په شمېر کې د پام وړ کموالی راغلی او لږ تر لږه په شلو ولایتونو کې حتی یوه ښځینه خبریاله هم نشته. په دې راپور کې چې احمد تکل چمتو کړی و، باورئ چې افغان خبریالانو او رسنیو په تیرو دوو کلونو کې څه ولیدل.
زما دغه شپاړس کلونه کاري دوره کې تر ټولو ترخه تجربه د اماراتو په وخت کې وه. کله چې طالبان راغله نو موږ د آریانا نیوز کې یو خبري بلوتن درلودلو دی. سهار لسونه تر 12:30 پورې نو 2.5 ساعت خبرونه به ما ویل.
دا د آریانا نیوز د ټلویزیوني پروګرامونو پخوانی کوربنه نسرین شیرزاد ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته لا هم د یو څو ورځو لپاره خپل کار ته دوام ورکړ، خو په یو نوي نابلده چاپیریال کې له لس ورځني کار وروسته له هېواده وتلو ته اړه شوه. میرمن شیرزاد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي چې ولې وطن پرېښود.
کله چې میز باندې ناستم خبرونه مې لوستل نو ماته په تاکبه کې غوږ کې وویل چې گزارش پلی شي تاته غواړي چې یو څه درته ووایي. نو استیدیو ته راننوتو، خپلې راته ویلې چې ستا تندی باید ښکاره نه شي. طالبان وایي چې ستا تندی ښکاري، ستا تندی باید ښکاره نه شي، ټکری دې باید پټ کړي، حتی ویښتان خو دې څک چې دغه تندی دې باید داسې پټ کړي چې دغه غوږونه دې ټول او غاړه به دې ښکاره نه شي. دغه سانسورول، دغه ډول حالت، دغه ته زموږ مجبور کړو چې نور موږ کار پرېږدو، وظیفه پرېږدو او له خپل وطن څخه مهاجر شو.
طالبانو د 2023 کال په مې میاشت کې د ټلویزیونونو خځینه قربانو ته لارښوونه وکړه چې خپل مخونه پټ کړي. د اقدام په هیواد کې دننه او بهر پراخ خبرګونونه او پرول. د بشري حقوقو د څار د سازمان د خځو د څنګ مرستيالې هیدربار هغه محل پر خپل ټوئیټر ولیکل چې د طالبانو د قوانين خځو ته سپکاوی دی او حقونه یې زیانمنوي. د 2023 کال په دوبی کې چې طالبان وخت ورسېدل، زرګونه خبريالان، وزګار او سلګونه نور له افغانستانه وتلو ته اړ شول. د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره یې نه وي. افغانستان په تیرو دوو کلونو کې خپلې نیمایي رسنۍ له لاسه ورکړې دي. د دې ټولنې مشر ظریف کریمی ازادۍ راډیو ته ویل چې د محل له شلو په زیاتو ولایتونو کې هیڅ خزینه خبریاله کار نه کوي او له دې مخکې د بی پولي خبریالانو ټولنې ویلي وو چې په یو لسو ولایتونو هلمند، بادغیس، دایکندي، غزنی، میدان وردګو، نیمروز، نورستان، پکتیکا، پکتیا، سمنګان او زابل ولایتونو کې هیڅ خزینه خبریاله نشته. په افغانستان کې د جنوبی آسیا د خپلواکو رسنیو د ټولنې مشر ضیا بومیا وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د رسنیو فعالیت او خلکو ته د معلوماتو د رسولو چارې سختې زیانمنې شوې. ښاغلی بومیا ازادۍ راډیو ته وویل
د طالبانو د واکمنۍ په موده کې د ورکړ شوي شمیرو له مخې شاوخوا 15% خبریالانو خپل کارونه او دندې له لاسه ورکړي دي. یو تعداد له افغانستانه بهر په وتلو او یا تېښته بریالي شوي دي او ډېره برخه دا اوس هم د افغانستان په ښارونو او بازارونو کې په غیر عرفوي کارونو، یعنی غیر ژورنالیستي کارونو باندې بوخت دي. د خزینه خبریالانو مشکلات له دې هم زیات دي. تقریبا 95% خزینه خبریالانو دنده له لاسه ورکړې ده.
د افغانستان د خبریالانو د خپلواکې ټولنې شمیرې ښیي چې د شاوخوا 2800 خزینه خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو له ډلې لږ تر لږه 2300 خپل دندې له لاسه ورکړې دي. د دې ټولنې مشر حجت الله مجددي همدرز وایي چې د ټلویزیونونو او راډیوګانو په ګډون له ټولو 1500 رسنیو څخه د لږ تر لږه 215 فعالیت بند شوی او ورسره له 8000 زیات خبریالان په کور کې ناستل. ازادۍ راډیو هڅه وکړه چې د دې موضوع په اړه د طالبانو نظر هم واخلي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر جوړېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو ښاغلی مجاهد پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو په دوهمه ورځ د 2023 کال د اګست په 18 نیټه په خپل لومړنۍ خبري غونډه کې ویل چې د دوی حکومت د رسنیو ازادۍ ته ژمن دی.
غواړو یو ځل بیا په پای کې د ټولو رسنیو ته اطمینان او ډاډ ورکړو. زموږ تعامل به د رسنیو سره د اصولو په چوکاټ کې وي، د رسنیزو اصولو په مبنا به بنا وي. موږ غواړو ټولې رسنۍ، خصوصي رسنۍ، هغه آزادې واوسیږي، خپلواکي واوسیږي، خپل بې پرې نشرات ته دوام ورکړي.
خو یو شمیر افغان خبریالان وایي د طالبانو دا ډاډینه یوازې په خبرو کې وه او په عمل کې طالبانو د رسنیو د فعالیت مخنیوي کړی دی. په هرات کې یو خځینه خبریاله چې د طالبانو له ویرې غوړې نومې پټ پاتې شوی، په افغانستان کې رسنۍ او خبریالان په ډیرو سختو شرایطو کې کار کوي. په غزنی کې یو سیمایز خبریال چې دای هم له ویرې غوړې نومې پر راپور کې یاد نشي هم دا نظر لري.
افغانستان کې بل خصوص د غزنی ولایت خبریالان آزاد نه دي، ډیر قید دي. حکومت په زیات وخت کوشش کوي چې دوی تر تعدد لاندې نیسي. کوشش کوي وایي چې مثلا تاسو باید داسې شی نشر نه کړئ چې هغه باندې زموږ دښمنان، هغه چې مثلا امریکایان دي یا کوپار دي او یا څوک چې خبر نه شي حکومت یې زونه ښه نیسي. تاسو باید ټول وخت حکومت خوبي ووایي.
پا په تیرو دوه کلونو کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته لسګونه خبریالان نیول شوي دي. یو شمیر دې خبریالانو او له هغې ډلې د آریانا نیوز ټلویزیون د سیاسي پروګرامونو چلوونکي وارث حسرت ویلي چې طالبانو د توقیف پر مهال وهلي ټکولي دي. ښاغلی حسرت او همکاري اسلام حجاب تیر کال د جنوري په 1 په خپل دفتر کې و چې د طالبانو د استخباراتو کسان ورپسې ورغلل او له تقریبا 4 بند وروسته پرته له دې چې جرم یې معلوم شي له بنده خوشې شول. د خبریالانو د ملاتړ د بنسټونو په وینا طالبانو خبریالان له ساعتونو نیولې تر ورځو او میاشتو پورې په توقیف کې ساتلی دي. افغان وګړی مرتضی بهبودی چې د فرانسې تابعیت لري له جنوري میاشتې راهیسې له طالبانو سره بندي دی. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د رسنیو د خبرونو محتوا هم بدله شوې ده. طالبانو په رسنیو کې د موسیقۍ، سریالونو او تفریحي پروګرامونو پر خپرولو بندیز لګولی. د افغانستان سترګې په نوم په کابل کې د یو سیمه ایز خبري اژانس مسؤول عابد احساس وایي چې پر سریالونو او ذوقي خپرونو بندیز رسنیو ته درنه اقتصادي ضربه هم ورکړې ده.
د رسنیو ډېرې برنامې بندې شوې، سریالونه چې ډرامې چې پر رسنیو کې تلویزیونونو کې نشرې دي بندې شوې، سټیج شوګانې چې پر رسنیو کې نشرې دي هغه بندې شوې، همدارنګه د موسیقۍ پروګرامونه هغه وتړل شو. دا هغه برنامې تر ډیره پورې چې د دې نه رسنیو عواید هم درلودل او یا دغه برنامې په بل اصطلاح وایي چې د کمپنیو او شرکتونو له خوا سپانسر وي چې هغوی دغه عواید رسنیو له لاسه ورکړه.
ښاغلی احساس اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وړاندې د خنډونو یادونه هم کوي او وایي حکومتي ادارې خبریالانو ته په وخت معلومات نه ورکوي، نو ځکه د تحقیقاتي راپورونو جوړول اوس تر پخوا ډیر وخت غواړي. د احساس په وینا پر رسنیو کې انتقادي خبرونې هم محدودې شوې دي. پر رسنیو د طالبانو له ځپونکو اقداماتو څخه د ازادۍ راډیو او امریکا غږ آشنا راډیو په څیر نړیوالې رسنۍ هم خوندي پاتې نه شوې. طالبانو د 2022 کال په دسمبر میاشت کې په افغانستان کې پر اف ام څپو د دې دوو راډیوګانو خپرونې بندې کړې، خو ازادۍ راډیو خپلې خپرونې د لنډو او منځنیو څپو په پیاوړي کولو سره له 12 څخه 24 ته اوږدې کړې. ازادۍ راډیو همداراز د فیسبوک، انستاګرام، ټویټر او یوټیوب په څیر د ټولنیزو شبکو له لارې هم خپلو اوریدونکو ته په خپلواک، متوازن او بې پرې ډول خبرونو ته دوام ورکوي. د رسنیو ازادي او ازادې رسنۍ د هرې ټولنې د پرمختګ لپاره مهمې بلل کیږي. آزاد خبریال حشمت وجدانی وایي د بیان او رسنیو ازادي د ټولنې د ناخوالو په انعکاس کې خورا مهم رول لري.
آزاد رسنی د ملا د تیر په صفات په یو ټولنه کې رول لوبوي. کله چې په یو جامعه کې لکه په افغانستان غوندې چالته همیشه د چارواکو لخوا او اندغسې هغه زورواکي چې په افغانستان کې ژوند کول د دوی لخوا هغه کړنې ترسره کیږي چې هغه غیر انساني وي او هلته عدالت د خپو لاندې کیږي، یوازنې بې طرفه مرجع څه کولی شي څه د دغه ناخوالې په مقابل کې د خلک آواز وچتو کې هغه رسنۍ ده.
د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د بیان او رسنیو ازادي په افغانستان کې د 13 کلونو له خورا لویو لاسته راوړنو څخه بلل کېده. د دې 12 په اوږدو کې سلګونه تصویري، غږیزو او چاپي رسنیو خپل فعالیت پیل کړ او د نارینهو ترڅنګ زرګونه مېرمنو ته په دې برخه کې د کار امکان برابر شو. ډیری خبریالان او د خبرونو کوربنه وایي هغه ورځې پر زړونو اوري چې په آزاد رسنیز چاپیریال کې به یې کار کاوه. نسرین شیرزاد هیله منه ده چې هغه ورځې به بیا راشي.
موږ په ډیر شوق سره دا کارونه کول، دا چې سیاسي خبرونې څه ډول تنظیم کړو، کومې موضوعات ورته انتخاب کړو، په ګډه باندې دا غشپی ورځې مې ډیر یادېږي او ډیر ښه وخت موږ د خپل همکارانو سره تیر کړو. افسوس چې دغه وخت لاړو، نو انشاءالله هیله مند یم چې بیا هم دغه ډګر ته بیرته ور وګرځم او ډیر ټینګ فوټ هم لرم. دا زما مسلک، زما مینه ده او دې ته بیرته ان شاء الله ورګرځم.
را پورونه مرکه او اوریدونکو اوسم نړیوالو مطبوعاتو ته لنډه کتنه لرو.
د امریکا د متحده ایالاتونو سټارز اند سټرایپس ورسپانې پرون د هغو افغانانو پر برخلیک لیکنه خپره کړې چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته لا هم د امریکا د ویزو ترلاسه کولو په تمه دي. د لیکنې په پیل کې د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس په حواله د خبريالي شکریه صدیقی یادونه سوي چې د شوزو د حقونو لپاره هم مبارزه کوله. په تیر حکومت کې د شوزو لپاره اختصاصي وي د امن کورونه قتل او له هغو شوزو سره مرکه کولې چې د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله دغه کورونو ته پناه وړې وه. شکریه به له دغو میرمنو سره چې د طلاق اخیستو لپاره محکمې ته تللې یو ځای وه. کله چې طالبان د 2021 کال په اگست میاشت کې د هغې پر پلرني ټاټوب هرات هم ولکه ټینګه کړه، شکریا له خپلې کورنۍ سره هڅه وکړه چې له کابله د امریکا په وروستۍ الوتنه کې له افغانستانه ووځي. دوی هڅه وکړه تاجکستان ته ولاړ سي خو ویزې نه درلودې. بلاخره د 2021 کال په اکتوبر میاشت کې وتوانېده چې ګاونډي هیواد پاکستان ته ووړي. د سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې په لیکنې کې راغلي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په زرګونو افغانان ګاونډیو هیوادونو ته کډه شول. زیاتې دې ته په تمه دي چې د امریکا متحده ایالاتونو یا نورو هیوادونو ته ولاړ سي. د لیکنې له مخې د شکریې یو هدف د امریکا د کډوالۍ د هغه پروګرام له لارې د امریکا متحده ایالاتونو کې میشتېدل دي چې له خطر سره د مخامخو سویو افغانانو لپاره اعلان سوی او له مخې هغه کسان امریکا ته بیول کېږي چې افغانستان کې د امریکا له حکومت، رسنیو یا هم مرستندویو بنسټونو سره کار کړی وي. خو پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو دوه کاله پوره کېدونکي دي او د شکریې په څیر په زرګونو افغانان لا هم امریکا ته د تګ په انتظار دي. د مقالې لیکوالان وایي که څه هم په وروستیو کې په دې برخه کې څه پرمختګونه سوي خو د افغانانو لپاره د امریکا د ویزو ورکول ډیر وخت نیسي او تر اوسه یوازې لږ شمېر افغانان توانېدلي چې په امریکا کې میشت سي. په پا پاکستان کې میشتو افغانانو په وروستیو کې شکایت کړی چې د قانوني اسنادو له لرلو سره سره د پاکستان پولیس ځوروي او پیسې ځینې اخلي. د امریکا له متحده ایالاتونو خبرېدونکي بلې ورځپاڼې واشنگټن پوسټ پرون بریتانیا ته په قاچاقي ډول د ورغلو کډوالو پر وضعیت لیکنه خپره کړې چې افغانان هم پکې شامل دي او د یو لنجبان قانون له مخې ځینې رواندا ته لیږل کیږي. د لیکنې په پیل کې د مصدق په نوم د یو 18 کلن افغان یادونه کړې چې رواندا ته د لیږلو په اړه یو مکتوب ترلاسه کړی دی. مصدق چې نه غوښتل تخلص یې په لیکنې کې یاد سي ورځپاڼې ته ویلي خپل ژوند یې په خطر کې واچاوه او په وړو کښتیو کې ځان بریتانیا ته ورساوه. په دې کښتۍ کې تر حد زیات کسان سپاره وو او کښتۍ د لارې په اوږدو کې سوری سوه چې دوی 800 له سرحدي ساتونکو مرسته وغواړي. د بریتانیا د غیر قانوني کډوالۍ د تازه قانون له مخې چې پارلمان تیر میاشت تصویب کړ په بریتانیا کې د هغو کسانو مخه نیول کیږي چې په غیر رسمي ډول یې قلمرو ته داخل شوي او د کډوالۍ پروګرام ته یې درخواست ورکړی دی. په بریتانیا کې په سلګونو افغان پناه غوښتونکي په قانوني لارو له افغانستانه تر ایستل کېدو وروسته د لنډمهالو استوګنځیو په توګه په هوټلونو کې اوسېدل، خو اوس دوی ته هم ویل شوي چې له هوټلونو ووځي او خپله د خپلې استوګنې غم وخوري.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
او سم ساسي را لګل شوی پیغامونه
تاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ٹول کارکونکو اور دنگ السلام علیکم ہل اخترامات وړاندې کوم. زه شعیب خبرې کوم د ګلنار ولایت څخه. زما اسلامي امارت څخه دا وختونه ده چې د الکترونیکی تذکرو بیې ډېرې زیاتې لوړې دي. په دې خو د دې غریب ولس هیچا واره نه راځي او تذکره بیا داسې یو ضرورت ده چې دینه څو خلاصې دی نه شي. خدای به مکلف کړي اوس په ساده تذکره باندې سیم کارت هم نه ورکوي. نو د اسلامي امارت څخه غواړو چې تذکرو بیه کې کموالی راولي. جمهوریت کې د یوې تذکرې بیه 100 افغانۍ اوس 1500 افغانۍ ته لوړ شوې. دا ولې دا چې تاسو دوام کوئ اقتصاد پرمختګ کړی نو بیا ولې تذکرې بیه دونه لوړه شي؟ پرې کې باید اسلامي امارت خاص متوجه شي او تذکرو بیه ټیټ کړي. السلام
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی راډیو ټولو کارکونکو اورېدونکو ته د مسلمانو منورې سیوی مانو ګلاب خان اکمل د پکتیکا ولایت وظیفه او سوال دی پتنی دی کریم وختنه مدا وکړه د مو پیغام چیرې نشر سي دغه دی وظیفه تروی ور مې د ټلیفوني خادي ډیر وخت منزور دي د وزارت لخوا مکمل کار خلاص ده. دلته ولا کې ریاست کې څه ستونزه ده او کوم شرکت کې ده؟ د سرحدي ولسوالۍ د غرني ساحې دي، مجاهدینو هم غټې ستونزې لري، عوام هم ستونزه ده. که دا زموږ پیغام مشر سي او مشران یې واري او دې ته یو جدي پاملرنه وکړي، نو به ډېره مهرباني به مو.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې درته تانه څنګه د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو اونیزه خبرونه خبرو، خو دا یادونه هم اړینه بولم چې د ازادي راډیو خبرونې زموږ پر وړاندې هم ژوندۍ اوریدلای شي. که رادیو کې مو ستونزه وي او زموږ موجوده نشي پیدا کولای، پر وړاندې زموږ ښه ژوندۍ واوري. خو د دې خبرونې تر خبرولو وړاندې به یو ځل بیا ورګرځو د خبرونو لنډیز ته. د امریکا متحده ایالاتو په استانه کې د جولای په 20مه د جوړې شوې غونډې دوه اونۍ وروسته د دې هیوادونو ترمنځ ګډه اعلامیه خبره کړې. په دې اعلامیه کې د ټول شموله متحد خپلواک باثباته او د ځان بسیا افغانستان په جوړېدو ټینګار شوی دی. د غونډه کې چې قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او د امریکا متحده ایالاتو ګډون کړی و. په اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې غونډه کې په یو داسې افغانستان ټینګار شوی چې له ترهګرۍ څخه پاک وي، د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو خلکو حقونو ته پکې درناوی وشي او د خپل ځان او ګاونډیو سره په سوله کې وي. اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې په دې غونډه کې په دې هم خبرې شوي چې د افغانستان خاوره نه باید د تاوتریخوالي، د افراطیت، د ترهګرۍ د تمویل یا هم صادرولو لپاره وکارول شي. د افغانستان د خپلواکۍ جبهه ادعا کوي چې د جمعې په شپه په کابل کې 15 طالب وسلوال وژلي او د نورو ټپیان کړي. د جبهې په یو اعلامیه کې لیکلي چې د کابل په دریمه حوزه کې د پولیسو غلسې سره د طالبانو پر پوستي برید کړی او شاوخوا 15 دقیقې ورسره جګړه کړې ده. د طالبانو ویاندویانو تر اوسه پورې اړه خبرونه دی خوده. د طالبانو حکومت وایي د دوی دارالافتا بهر ته د جهاد په نوم د جنګیالیو لیږل منع کړي. دا خبره ذبیح الله مجاهد په نورو رسنیو ته یو بیان کې کړې ده. مخکې ځنیو پاکستاني رسنیو او ترخوا ځنیو مهمو چارواکو خبر ورکړی و چې ګنې د طالبانو مشر ملا حبت الله اخندزاده په پاکستان کې جګړه ناجایزه بللې او د هیواد ته یې د جهاد لپاره د جنګیالیو تګ منع کړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام دبلیو ایف پی وای له خپلو نړیوالو همکارانو سره په افغانستان کې د ښځو د پیاوړتیا لپاره کار کوي. دې پروګرام پرون په یو ټویټ کې لیکلي چې د ښځو لپاره د ګنډلو ماشینونه جوړوي او په دې برخه کې ورسره مرسته کوي څو له دې لارې خپلې کورنۍ تمویل کړي. همداسې حال کې چې د ملګرو ملتونو لخوا د خپرو شویو شمیرو له مخې په افغانستان کې داړو کسانو شمیر له 9.2 میلیونه څخه اوښتی دی. او د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلی نن یا سبا به نوی چار سنباله صدر اعظم معرفي شي. هغه دا خبره د جمعې په ورځ له خبریالانو سره په یو غیر رسمي ناسته کې کړې ده. شریف د پاکستان د جمهور رئیس عارف اولوی د لیک په ځواب کې چې د سرپرست حکومت په جوړولو ټینګار کړی ویلي چې د تر اتو ورځو صدر اعظم دی او جمهور رئیس ته دومره پیړه نه ده پکار. شریف ویلي که په دریو ورځو کې سرپرست صدر اعظم معرفي نه کړی شي نو پارلماني کمیټه په دې اړه لاس پکاري دی شي. ډیر مننه چې تر دم غړې پر را سره وي او سم لژمنې سره سم تاندې څنګه اونې خبرونه واوري.
تاندې
څنګه د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې مو د داسې یو ځوان له ژونده خبرو چې ډېر عمر یې د کتابونو ترڅنګ تیر کړی او تازه یو کتاب هم چاپ شوی. په دویمه برخه کې د هغو زده کوونکو په اړه خبرې کوو چې درس یې نه زده کیږي.
تروسه پوری چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی ډیر زیات ترې نه خوشاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی.
کورنۍ حاجی محمد نوم پرې خی نږدې ملګری قاری ګل بولی خو په فرهنګي او ځای کې د سپین سهار په نوم مشهور دی. نوموړی په 1980 میلادي کال کې د لوګر ولایت د مرکز پولی علم اړوند په سپیس کلی کې زیږیدلی دی. په ماشومتوب کې د جګړو له امله له خپل کلي او کور څخه پېښور ته کډوال شو. هلته یې د دیني زده کړو ترڅنګ ښوونځی هم ولوست. له کمپیوټر سره یې ځان آشنا کړ. په کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شو خو د اقتصادي ستونزو له امله ترې په نیمه کې پاتې شو. سپین سهار وایي دی د پلار یو زوی و او خپلوانو یې هم کورنۍ تشویقوله چې دی د زده کړو په ځای د ګټې وټې په نورو کارونو پسې ولیږي.
زما مور زیاتره وخت اوس هم دا خبره ماته کوي، اته وایي چې پلانې ماته داسې وویل چې ته دې په دې زوی باندې سبق وایې دی یو دی نو تاسو به بیا خوري څه شي چې د سبق وای، یعنی له غوی سره داسې ذهنیت او څوک چې سبق وای وخت ضایع کوي، هسي هغه بیا خپل کورنۍ ته ښه روزي نشي ګټلای. ځکه زموږ ډیری خلک چې دی هغه په عربو کې مسافر دي، نو هیڅ اړتیا دې ته نه وي چې هغه دې یو څه سبق ویلی وي، فقط بس ویزا ده او ورزه هلته کار کوه او کورنۍ ته پیسې رالیږه. نو زما لپاره تر ټولو ستر چیلنج دا هم و چې زه باید حتماً زده کړې وکړم او خلکو ته وښایم چې نه یوازې د زده کړو له لارې نه ته ښه ژوند کړی شي.
سپین سهار وایي په پېښور کې تره ده ته د کمپیوټر یو کیبورډ واخیست چې عربي تور یې درلودل او په همدې کیبورډ یې پښتو ټایپنګ هم زده کړ. له دې وروسته یې د پلار د واشنه په مرسته د کمپوزونو په یو مرکز کې په کم معاش دنده ومونده.
نو په لومړۍ میاشت کې چې موږ کوم کار کړی او کومې پیسې راغلی وې، زما برخه پکې یولس سوه که یولس نیم سوه کلدارې رسېدلې وه، یعنې دا زما د ژوند لومړنۍ تنخواه لمدغه یولس یا یولس نیم سوه کلدارو نه پیل شوې وه.
سپین سهار له هغه وروسته له دانش خپرندویه ټولنې سره کار پیل کړ او په دې خپرندویه ټولنه کې سلګونه کتابونه کمپوز، ډیزاین او ایډیټ کړل.
ما د کتابونو په منځ کې چې کومه زندگی تیره کړې ده په دې جریان کې ما سلګونه حتی ویلی شم چې زرګونه کتابونه لوستلي دي او مخکې له چاپ نه مې ډیری کتابونه لوستلي دي، ځکه ډیری کتابونه به ما مخکې له چاپه ایډیټ کول، د جملو جوړښت، روپی تیروتنې او نورې به مې سمولې. دغه راز مې ډیر زیات کتابونه کمپوز کړي او ټایپ کړي هم دي او سلګونه کتابونه مې نور ډیزاین کړي دي چې د هغو کې د کتابونو پښتې او د کتابونو متن دا هم راځي.
سپین سهار وایي له کتابونو یې د ګټور او خوشحاله ژوند بڼه زده کړې او دا یې هم زده کړي چې څنګه د ژوند له هر ډول شرایطو سره تعامل وکړي.
په دې جریان کې ما له کتابونو نه داسې څه زده کړي دي چې هغه په عام ژوند کې یو څوک نشي زده کولی. کتابونو د ښه ژوند لوری راښودلی دی، د ښه ژوند بڼه یې رازده کړې ده او دا یې راښودلی دي چې ژوند هسکې ټیټې لري. که چیرې ته په ژوند کې هسکې او ټیټې ونه لرې، لوړې ژورې ونه لرې، مانا ته ژوندی نه یې. او همدغو خبرو ما ته له ستونزو سره د مخامخ کېدو او بیا له ستونزو سره د چلند بڼه هم رازده کړې ده چې له ستونزو سره څه وړ چلند وکړم، څنګه مې ستونزې حل کړم او څنګه بهترین خوشحاله ژوند وکړم.
ښاغلی سهار وایي د نورو کارونو تر څنګ خپل یو کتاب هم چاپ ته تیار کړی چې په دې کتاب کې خپلې او نورې هغه خبرې چې له کتابونو یې زده کړې دي راټولې کړې چې ژر به چاپ شي. سپین سهار چې د کمپیوټر کار په توګه یې کار پیل کړی و او اوس د یو کتاب خپرنځي مرستیال دی وایي که نور ځوانان هم له کتابونو سره یاري وپالي او ناهیلي نه شي، خپلو هدفونو ته ځان رسولی او د ښه ژوند څښتنان کېدی شي.
ما چې په کتابخانه کې کوم 19 کاله عمر تیر کړی دی، د زاړه ماین د دختونو زاړه کتابچه د هغه عمر حاصل او یې بردی چې ژور لیدونه پکې راټول شوي دي او په دې کې شاوخوا 3,350 ژورې خبرې او د نړۍ مشهور متلونه او نورې ژورې خبرې دي چې پوهانو له لسګونه کلونه تجربې وروسته لیکلې دي او د هغوی د تجربو نه چوړ ما په وړو وړو کرښو کې راټول کړی دی چې یو وړه کرښې کولی شي د یو چا ژوند ور بدل کړي. مثلا که چیرې یو ځوان په تورو تیارو کې راګیر وي، د نهیلۍ ښکار وي، د دغه کتاب وړې وړې کرښې کولی شي چې ژوند یې ور رنګین کړي او وی ځلوي. او په دې کتاب کې د پوهانو د تجربو هغه حاصل په وړو وړو کرښو کې راټول شوی دی چې هر کرخې زما په اند باندې ژوند بدلون کړه. زه د اورهان پاموک د یو کتاب د سر خبره هر وخت ملګرو ته کوم چې هغه پکې د کتاب په پیل کې لیکلي دي او ما یو کتاب ولوست، زما ژوند یې را بدل کړ. بالکل کولای شي کتابونه د انسانانو ژوند ور بدل کړي، په ځانګړي ډول په داسې حالاتو کې چې انسانان د نهیلۍ ښکار وي، نهیلي شوي وي، ډول ډول خفګانونه ولري. کتاب یوازینی شی دی چې هغه کولای شي یو څوک له دغه ډول نهیلوی نه راوباسي، ژوند ته وهڅوي، مینې ته وهڅوي، خپل ځان ته ورپام کړي. د دې کتاب له لوستلو ځوانان زده کولی شي چې څنګه په ناخوالو کې ژوند وکړي، یعنې دا ور زده کوي چې په ناخوالو کې هم ژوند کېدلی شي، یوازې د هڅې او هیلې لمن چې پرې نږدي.
مننه سهار صاحب، که دا راته ووایه چې دا محتوا مو څنګه راټول او کتاب کړه.
ما به چې کله هم په کتابخانه کې کتاب لوستل، ډېر کله به ما له چاپ وړاندې کتابونه لوستل چې یعنی هغه کتابونه به لا چاپ شوي نه ول، موږ به دا هغه پروف لوستل او ایډیټ کوم. ما به د کتابونو همدغه ژورې خبرې له ځان سره یاد کولې او لیکلې به مې، او کله کله به مې په خواله رسنوي کې هم له دغو کرښونه یوه یوه کرښه خپروله. ډېرې ملګرو زه وهڅولم او غوښتنه یې وکړه چې د کتاب په بڼه باندې دا چاپ کړو. بیا په 2020 کال کې موږ یو وړه هڅه وکړه، یو وړه برخه هم د دې کتاب چاپ هم کړله، خو هغه ډېرو خلکو ته مو ونه شوای رسولی د یو څه ستونزو له امله. بیا مو دا پلان کوښښ وکړ چې بشپړ د کتاب په بڼه کې دغه ټول ژور لیدونه چې ما راټول کړي دي دا چاپ کړو، چې درې برخې لري. یو برخه ژور لیدونه دي، بل برخه خپل زوی ته د جاکسن براون د ژوند وړې لارښوونې یو برخه ده، او بل د ټولې نړۍ له متلونو نه، ما د متلونو د نړیوالو متلونو یو غورچان راټول کړی دی چې هغه د ټولې نړۍ متلونه کتاب کې پخوا چاپ شوی دی، او ما دلته بیا دوباره د هغه یوازې غورچان راټول کړی دی چې شاوخوا 55 مخه هغه پکې کیږي، او ټول بشپړ کتاب 456 مخه دی. او زما په اند باندې کچېری هغه ځوانان چې له مطالعې نه لري دي، یا مثلا نشي کړی چې ښه مطالعه وکړي، یا مطالعه ته زړه نه کیږي، دا کتاب کولای شي دوی په مطالعه باندې راولي، کتاب لوستلو ته وهڅوي، او لدی کتاب دوی دا زده کړي چې چیرې موږ کتابونه ولولو، موږ هم کولای شو دغه سی یو کتاب ولیکو، او یا دا سی یو ستر نه زده کړای شو چې آغاز موږ خبرې د نورو د هرکلی ورکړي، چې کله موږ نورو ته خبرې کوو نو زموږ په خبرو کې دا سی نوی څه وي چې هغه زموږ خواته راکاږي، او زموږ خبرې ورته نوی او زړه راښکونکي ښکاره شي. دا ډول تاسو بلیدلی وی ډیر ځوانان د خواله رسنې هم له کتابونو لري کړی دي، کچېری دغه ډول خوندور کتابونه چې داغو هر یو کرخه دومره راښکون ولري چې هغه د اړ کړی دي چې کتاب ولولي، نو دای به کولای شي چې نور کتابونه هم ولولي، او لزانه داسې یو څوک جوړ کړي چې پراتلون کې دای په خپل یو خلیکوال شي، او یا په دې ټولنه کې یو اغیز ولرلی شي، خې پریکړې وکړای شي، او د خبره تنور خلک غوغونیسی.
تاسو مخکې هم خپل خبرو کې دا یادونه وکړه چې دا کتاب د ځوانانو لپاره ډیر څه لري، خو غواړو لګنور معلومات هم راکړي چې ځوانانو ته نور څه دی پکې.
د ځړمایند د دښتونو ځړه کتابچه کې څومره وړې وړې خبرې راټولې شوې دي، په هغه کې ډیرې د ځان جوړونې په اړه باندې دي چې څنګه یو څوک کولای شي خپل ځان ته پام وکړي او خپل ځان جوړ کړي. مثلا په دې کتاب کې یو خبره ده د چارلی چاپلین چې زما ډیره زیاته خوښه هم ده. د ځان په اړه د هر چا لومړنی مسولیت دا دی چې پرې نږ د بېوزله او بې پیسو شي. یو ځوان هله خوشحاله ژوند ته رسېدلی سي چې د اقتصادي خپلواک شي. تر چې یو ځوان اقتصادي خپلواکي نه وي ترلاسه کړې، ته خوشحاله ژوند نسی لرلی. په دې کتاب کې داسې هڅونکي خبرې شته چې هغه ځوانان هڅوي چې څنګه خپل ژوند په خپل جوړ کړي. ډېرې ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه د خپل خپلوانو لاسونو ته ناست وي، د تره ورور پلار، حتی د موبایل د کریډیټ لپاره هم دی پیسې نه لري، ځکه د کله هڅه نه ده کړې. داسې په دې کتاب کې داسې خبرې شته چې هغه وړې وړې خبرې یوه کرښه ده د ژوند بدلولی شي، او ژوند بڼه یو ښه لوري ته سیده کولی شي.
مننه سهار صاحب، که اوس د دې کتاب یو څو ښې خبرې را سره شریکې کړئ.
زه به یو څو ژور لیدونه هم تاسو ته ولولم. یوازې وروستۍ پوړۍ ته د ختلو کوښښ مکړه، هلته چې ورسېدې له بیرته راښکته کیدن پرته بله لار نشته. په هره پوړۍ کې خپل خوند دی، ژوند پکې وکړه او خوند ترې واخله. یاده هره ورځ داسې څه ولوله چې هیڅوک یې نه لولي، د داسې څه په اړه فکر وکړه چې هیڅوک یې په اړه فکر نه کاندي، داسې یو کار وکړه چې هیڅوک یې کوم ته په اسانۍ زړه نه کوي، هیڅ خوند نه کوي چې انسان تل د نورو پیښې وکاندي. په خپل زړه کې دې تل داسې یوه هیله ګرځوا چې له نهیلۍ دې راګرځوي. موخو ته د رسیدن لارې اغزنې دي، که وایې نه زغمې نشي ورسېدی. او تر ټولو خوندور ای دا چې مثلا د یو ځوان ژوند په ډېر اسانۍ باندې که چیرې دی لږ ژور فکر پرې وکړي، او دغه یو دوه کرښې ولولي، نو د ده ژوند ور بدلولی شي. د نورو لپاره ژوند مکوه، تباه کوي دي. ژوند پر هغو تر ټولو ډیر غمېدلی چې د ځان په اړه د نورو په انګیرنو پسې ګرځي. زموږ ډیری ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه ژوند د دې لپاره کوي، له ډیرو ښو کارونو نه په دې خاطر باندې راګرځي چې وایي ته ودرې پلانکۍ به څه وایي، ته ودرې خلک به څه وایي، خپلوان به مې څه وایي. د دوی دغه نوښت هغه کومه ماده چې په ده کې وي، یا دی په اړه باندې فکر کولی شي، یا دی دغه توان لري چې هغه کار وکړی شي، دغه د خلکو خبرې له دینه راګرځوي. نو که چیرې دغسې وړې وړې خبرې دی په کتابونو کې ولولي، زه ډاډه یم چې دی به بیا خپل لار په خپله ځان ته سیده کوي، او خپلې پریکړې به په خپله کوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماقام لشپګو بجو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي، او د سهار لشپګو د ماقام تر شپګو بجو په لنډو څپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په یو ټولګي کې ډېر زده کوونکي درس وایي، خو ځینې خپل درس ژر او په سمه توګه زده کوي، او ځینې بیا وروسته پاتې کیږي، او یا بیخي په هغو درسونو سر نه خلاصیږي چې په ښوونځي کې ورته ویل کیږي. اکثره دغسې زده کوونکي چې درس نه زده کوي په کور او ښوونځي کې تحقیریږي او وهل کیږي. محمد ولی یو له هغو زده کوونکو څخه و چې د ښوونځي په مهال درس نه زده کېده. دا چې ولې له ده یورو
یو د مکتب فشار درسونه، یو د کورس وځي، بیا بله ورځ سي کورس یو میاشت خلاص وله سي کور کې پوښتنه کوله، یو د ډار له خطره سي پلار ډارېدلو سم جواب نه سم ورکولی. شیان موږ خپل ښه زده کړی سم زده و سي پلار ته کېناستلو شي پوښتنه کول، دیار میاشت به پوښتنه نه شي کول سي هغه به سي ورته کېناستلو چې شیم زده و هغه به هم یاده وتل، بیا وهلو به هم ټکولو به هم نوم به هم را دباندې کېښودو هسې تقیرول به ته بیا سي کورس ته تللو د زړه به هم کورس ته نه کېږي، کورس ته لاړ شو یا مکتب ته.
د اووم ټولګي زده کوو که راشد بیا ځینې ښوونکي هم ګرم بولي چې په سمه توګه تدریس نه کوي، ځکه د ده په څیر ډېر زده کوونکي لا نور هم له درسونو زړه توري کړي.
استادان دي یوار درته درس تشریح کوي ته کرا کینه هلته نوټ وایي چې زده نه وي بېخي هغوی ته نه وایي دا څنګه زده ده که نه سي زده دې هم نه وي وهي دي ټول صنفیان هلته ناست دي شرمېږي د څنګه ما وهي هلته سي استاد لاړ شي بیا ټول درته زه وایي چې دی ووهه صنف نه هم زړه توریږي استاد نه هم بېخي زړه هم نه کېږي صرف مکتب ته لاړ شو.
ځینې ښوونکي او د کورنۍ مشران فکر کوي که دوی زده کوونکي ووهي نو هغوی به وډار شي او دا ډار به یې درس ته متوجه کړي. خو لیکوال ډاکټر محمد حنیف حیران وایي چرته چې ډب وي هلته زده کوونکي څه نشي زده کولی.
موږ وایو چې شنه لښته ده چې هر خواته کږی هغه کږیږي. ماشوم دې موږ او تاسې په لاس کې ده، یعنې موږ یې کولی شو چې راسته یې کړو یا یې چپه کړو یا څه رقم یې جوړ کړو. په ډب او ادب باندې ماشوم یو ډول دا د خپل احساس له مخې، د ماشومانه احساس او د غوښتنو له مخې داسې یو کینه یو ځای داخلي دی، باید هماغه کار وکړي. دای باید لوبی وکړي د لوبې په وخت، دای باید خوب وکړي د خوب په وخت، دای باید درس ووایي که یې نه وي ته باید داسې زمینه سازي ورته وکړي چې دای درس ووایي. مطلب د ډب او ادب کې سا اوس ترې وتلې ده که چېرته موږ ماشوم تهدید کو وی و وی ټکو چې ته باید تنا درس ووایي بل باید هیڅ ونه وکړي، د ماشوم هغه فطري غوښتنې موږ ورو وژلې. هغه ماشوم زیدیر و مخته کیږي، هغه هیڅ کله هغه څه چې کوم شی ترې غواړي هغه کار نه کوي. د تا په مخ کې باندې شو کې ښوونځي ته به هم لاړ شي بېرته به هم راشي، مګر هغه به درس نه ویلی.
ځینې زده کوونکي داسې هم وي چې د یو څه وخت لپاره یې درس نه زده کیږي، خو کله چې مرسته ورسره وشي بیا نو له درس سره یې علاقه پیدا شي. محمد سلیم د همدې زده کوونکو له ډلې دی چې یو وخت یې درس نه زده کېده خو وروسته د خپل ټولګي اول نمره شو.
لومړی استاد نه به نه درس سره تکراروو، همدا ورته ویل چې ول تاسو درس نه کوئ، موږ وی وهلو تحقیر کولو وی. خو چیرې دویم سم کې موږ او زموږ د مهربان استاد موږ ته ښه درس راته ویلې، هر ځل به درس سره تکراروو، روزمره به موږ تللو کورنۍ ته دنده به کتل، هغه به هاپرین نه کوو او کوم درس هم سنو زه بیا به راته تکراروو، تیر درس تکراروو، نوی درس به تکرار تکرار زموږ سره هر یو سره ځان ځان تکراروو.
ډېر کله هغو زده کوونکو ته پیغور ورکول کیږي چې درس نه زده کیږي. آیا د زده کوونکو په مغزو کې څه توپیر وي چې ځینې درس زده کوي او ځینې نه زده کوي؟ په دې اړه مو د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محسن حسن پوښتلی.
د دوی ټولو آی کیو یا هغه د هوش یا د ذکاوت اندازه یې درته ساده ووایم، دا یو څه نه وي. یو زده کوونکی به لومړۍ درجه وي په ټولګي کې، یو به وروسته وي، یو به په متوسط حالت کې قرار لري. یو شاګرد کیدی شي چې په یو ځل کتاب لوستو یو څه حفظ کړي، یو څه زده کړي، او یو زده کوونکی کیدی شي چې په څو وارې هماغه موضوع یا هماغه درس ووایي او دا زده کړي. یعنی دا د شاګردانو ترمنځ او په مجموع کې د ټولو انسانانو ترمنځ دغه توپیر موجود ده چې د چا د هوش یا د ذکاوت اندازه لوړه وي او د چا کمه وي.
ډاکټر محمد حنیف حیران وایي دی له خپلو هغو ماشومانو سره په کور کې مرسته کوي چې په ښوونځي کې درس په ښه ډول نشي زده کولی.
ما خپل د صحت څخه د چې اول د درسي چاپیریال ورته جوړ کما د خپل اولادونو لپاره دوی راکینو ما درس وای ز خپلم کتاب وایم او دوی هم حسوم ما رویم داسې د سوسره چې ز خپل دوی سره ماشوم کیګما یعنی نه دی یو دیکتاتور پلار په صفات باندې نه غواړم چې ال ته په خونځي کې دوی تهدید شي عموما په افغانستان په خونځي کې دا یو معاملہ ده چې اوسم استادان یو ډول دیکتاتور او حاکم خلک ځان نه بولي حتی په دې شخصي خونځي کې هم د سې دي ز غواړم چې دیو مهربان پلار دی مهربان ګری په صفات باندې دوی سره وو سم هته دوی ماته عادي سنځ وو یا عادي مشکل وو زلو دوی سره مرسته وکمه.
ډاکټر محسن حسن وایي هغه زده کوونکي چې درس نشي زده کولای ناروغي او یا کوم بل تکلیف لري چې د کورنۍ غړي باید د خوانځي په لومړیو کلونو کې غم وخوري.
کورنۍ باید د خپل ماشومان وګوري د خپل اولادونه وګوري چې دوی ولې درس نه وایي. په کور کې پنځه ماشومان دي، په پنځو کې درې درس نه وایي، دوه وایي. دغه درې ماشومان دوی باید وګوري چې دوی نور رواني ستونزې ونه لري یا دوی د همدغه تحقیر له وجې پر رواني ستونزو باندې مبتلا شوي دي. فردا که چېرته دوی اضطراب ولري یا مور و پلار وډار شي ورختایي ولري هم درس نشي ویلی، او یا کیدای شي دوی دومره تهدید شوي په ښوونځي کې، په ماحول کې، په کورنۍ کې چې دوی په نور رواني ناروغیو د بیلګې په توګه په ژور خفګان باندې اخته شوي وي. یو څه به اسلام وي خو صرف که به هغه نشي اظهارولی، تختې مخې ته به نشي پورته کېدلی. دغه باید ډاکټران ته مراجعه وکړي، روغتون ته لاړ شي، هغه مربوطه رشتې ډاکټر ته یې ورولي چې د دوی ارزیابي وشي. هغه رواني حالت یې که چېرته ناروغي درملنه یې وشي په لومړیو کې درملنه هم اسانه ده، او که چېرته د دې آی کیو ټیټه وي د دو تشخیص وشي، دوی سره خبره په آرامه وشي چې دوی څه غواړي، کوم مضامینو سره علاقه لري، په صنف کې مشکل لري یا د کوم استاد سره مشکل لري، له استادانو ډاریږي. په ټوله کې باید ماشومانو تشخیص وشي د ناروغۍ. که چیرته ناروغ نه وي په همغو برخو کې په همغو مضامینو کې ورسره مرسته وشي.
دا چې له هغو زده کوونکو سره څه ډول رویه وشي چې درس نه زده کوي، او که چیرې کورنۍ یا ښوونکي زده کوونکي د درس نه زده کولو په خاطر وهي پایلې څه کیږي، په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له یو متخصص شکرالله لیوال سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
د دې لپاره تر ټولو مهمه درې خبرې دي چې اول باید مخکې لدې چې یو ماشوم ښوونځي ته داخليږي، مخکې د ښوونځي داخلو سره سره باید په کور کې کار وسي، په ټولنه کې کار وسي، د کودکستان کوم مراحل چې دغه باید باندې نظر کې ونیول سي. بیا چې کله ښوونځي ته ماشوم راځي باید نسبتا لږ آمادګي ځان سره ولري. د دې سره خوا کې ښوونکي باید په مسلکي توګه د زده کړو چارې په ښوونځیو کې مخته بوزي. هر ښوونکي مخکې لدې چې هر درسي ساعت شروع کړي، که هغه په هر ټولګي کې وي، په هره درجه کې وي، باید یو ارزیابي له شاګردانو ولري چې زما شاګردان په کومه کټګوري کې دي، کومه برخه کې دي، د دوی د زده کړې د اخس دغه سټیج یا لیول په کوم مرحله کې ده. په همغه اساس د خپل درسي ساعت کټګورایز کی او درجه بندي کی، لغنه ورسته به درسي میتود په رڼا کې خپل پروګرامونه مخته بوزي. ځینې موضوعات دي چې هغه په مختلفو طریقې درسي باندې کولای شي شاګرد واخلي. فرض مثال یو موضوع ده کولای شي شاګرد په عملی کار سره واخلي، یو بل موضوع ده کولای شي شاګرد په تمثيلي بڼه سره واخلي، یو بل موضوع ده کېدای شاګرد په تشریحي بڼه سره واخلي. ولی استادان زموږ هغه موضوع نه درکوي چې شاګرد دغه موضوع په کومه طریقه سره درکوي، له کومه طریقه سره ښه کولای شي زده کړي. نو دا مهمه ده استادانو ته زمونږ چې هر موضوع درکړي، هغه موضوع باندې دوی پوه شي چې مقابل لوري د هر سوي د هر سن شاګرد وي په کومه طریقه زده کوي. له دغه نه باید استادان استفاده وکړي.
کچېرې یو زده کوونکی چې درس هم نه زده کیږي ووهل شي یا تحقیر شي په صنف کې، په کور کې، آیا د به مجبور شي چې لاړ شي درس ووایي، کنه نور به هم له خپل درسونو سره رابطه کمزور شي؟
زموږ په ټولنه کې داسې یو ګمان ده چې زده کړه بدون له وهلو ټکولو نه ترسره کیږي، او ښوونکی کوشش داسې کوي چې همیش خپله مهمه موضوعات له تاوتریخوالي سره له شاګردانو سره مخته بوزي، در حال کې چې دا برعکس نتیجه لري. که موږ نړیوالو ادارو ته کې مثلا نور پرنسپونه چې موږ ګورو، دوی داسې طرحې جوړې کړې دي چې لغنه د تاوتریخوال نه بغیر ماشومان کولای شي ښه زده کړې ته لاسرسی ولري. تر ټولو مهمه خبره اوس نوین میتود کې دا راغلی ده چې هر هغه استاد چې د هر ټولګي لپاره سي هغه زده کړې وړاندې کوي، نو هغه باید یو ارزیابي کلی ولري. لغنه ورسته باید دغه د درس کوم مفردات چې د غزان سره مخکې تر مخکې د معلوم کړي چې کوم موضوع کې د شاګرد ډیره سختي، کوم موضوع کې د شاګرد ډیره اساني. هغه سخت موضوع باید داسې میتو سره مخته بوزي چې هغه ماشوم ته سخته تمام نه شي. ولا وګر کوم موضوع سختي، دا مسلکی وړتیا باید دوستا سره موجود وي. فرض مثال ګروپی کارونه دي چې زموږ په خوندو کې بالکل نشته. فرض مثال موقعیتونه چیندي چې زموږ په خوندو کې بالکل نشته. یو شاګرد چې په اول د حمل په میاس کې چې په کوم چوکي کېني، تر امتحانونو پورې په مخ چوکي باندې نشي، در حال کې چې نوې میتودونه کې داسې ویل سوي چې شرایط باید موقعیتونه تغییر سی او استاد په یو طریقه زده کړه ورنکی زمونږ استادان چې دی همیش لکه داول ټولګي د دوم ټولګي د متوسطه کلیسې د پیو میتود درسي باندې مخته دي او دغه تجربه زمونږ خون کې کړم نه ده زمو خون کو یوازنی تجربه ی توتریخوالی تجربه کړی ده کاغه منفی اړخ خو کاغه مثبت اړخ منفی اړخ مخې دای چاغه شاګردان خه اخس نسی کولای همدا دوی ته مثبت کړی چې ما شاګردو هغه خلک کیناست په دې معنی چاغه خز دکړه ته متوجه ده در حالی چاغه خز دکړه ته متوجه نه دغه تحقیر سوی ده په مغه سات کې هغه یو ډول ذهنی رواني فشار لاندې ده ولی استاد دسی قیاس کی دا شاگرد ما ته متوجه ده نو دا طریقې چې دی دوی باید همیش دسی په دورانی حالت کې میتودونه دوی استعمال کی لیو میتود استفاده ونه کی او کوم موضوعات چې دوی غواړي چې مثلا ډیر آسان دي هغه د شاگردانو د سبب مطابق هغه آسان موضوعات دی کولای شي چې مثلا هغه شاگردانو سره خوا په خوا کینی چې بل شاگرد کیدای شي لږ کم ذهن یې سره بل سره مرسته وکړي
کورنۍ باید له داسې زده کوونکو سره څه ډول رویه وکړي چې درس نه زده کیږي
تر ټولو مهم فاکتور سره کورنۍ ده زموږ په تاسو سیستم د تعلیمي داسې ده چې شاګردان ډیر کم وخت په ښوونځي کې تیروي ډیر وخت یې په کورنۍ کې تیریږي کورنۍ کولای شي چې له خپلو شاګردانو سره کار وکړي هغه په دې صورت کې چې کورنۍ له ښوونځي سره ښه اړیکه ولري له بده مرغه زموږ ښوونکي چې دي له کورنۍ سره بالکل اړیکه نه لري او یا کورنۍ خپل ځان دومره مصروفه کاره کوي چې ښوونځي ته بالکل نه ورځي په ټول کال په جریان کې در حالې کې چې موږ د معرف په سیستم کې همدارنګه نړیوال ادارو چې کوم پرنسپونه وړاندې کړي دي هغو داسې وایي چې تاسو باید د کورنۍ د والدینو شوراګانې ولرئ میاستنۍ جلسې ولرئ او هر والدین سرپرست د ماشوم مکلف ده چې ښوونځي ته لاړ شي له شاګردان له استادانو پوښتنه وکړي چې زما د شاګرد مسؤلیت او احساس درک په کوم اندازه کې ده
درنو اوریدونکو دا واده دی ونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې خبرونې ښه وخت ترته غواړم
تو ندی کوی راتا ہائے 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 نصیحت تو ندی کوی راتا کونیم غکو ندی کوی راتا نصیحت تو ندی کوی راتا تو ندی کوی راتا ہائے 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 وارشی ستو ندی کوی راتا کونیم غگنا دی کوی راتا نصیحت نا دی کوی راتا شرطونه دی کوي راتا هو اشارتونه دی کوي راتا کونیم غغنا دی کوي راتا نصیحتونه دی کوي راتا ای نصیحتونه دی کوي راتا ای 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 نصیحتونه دی کوي راتا کونیم غغنا دی کوي